السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د مرغومی یا جدید 22مه او د 2020م زیږدیز کال د جنوري 12مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بې باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړې، خو مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشري حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستا موټر بم برید شوی او برېټانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته راوړي وو او ویلي چې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دغو کې 14 تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درخه وشوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل سماس تر سره کې ټپي وو هغه جوړ هغه مرانه اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به د دوی لخوا وڅېړل شي. د قلی اردو تایید کړی چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي، خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند د مرکز لخکرګا په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ولسی پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه خودلی ویلي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلی به د جنوري له 12 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیه له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په کوربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
له آیرلند سره دغه لوبې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچیانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان دي. د جرمني خبری اژانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې اول مظاهرچیان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اژانس په حواله مظاهرچیانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریه ښار عمده لارې وتړله. بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالي مرستندویانو نږدې $1 میلیارد بسپنه ټوله کړې ده. بریتانیا ویلي د دې تر څنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیون پاونډ مرسته ژمنه کړې ده. دا داسې پروګرام دی چې د مرستندویانو د هر روز $4 په وړاندې $1 ورکول کیږي. دا بسپنه به د روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته 3 میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 9 ټیټه منفی 5. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 6 ټیټه منفی 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 6 ټیټه منفی 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 1 ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 14 ټیټه 6.
سهارانه خبری مجله ته غواګی وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغوی هدف هم دغه دی. جمهوری ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفي وژنې څه دي؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځغلولو کې تعقیب کړلی شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارځواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
ستوی د غزې ته مې راوړی دی. دا درش پی کېږدلي پروت دی بالا ګر سره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهېږو چې موږ څه وو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوریدلی شئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل چې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو بې باوري کول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي د هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یک شنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې د دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ یې متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د لمنځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو 2 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو شهرونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر دویمه وویل له څه باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتېری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړي او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کېږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستاني هم په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د څمو دې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې دخالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورید یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنو اندېښنې پارولې او دولت او طالبان یو بل د دغو حملو پر کولو تورنوي. هدفي وژنې څه دي او ولې په افغانستان کې زیاته شوې؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال سره مرکه کې کړې.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکم کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونو جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لایف څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرلی شوي. څو د تېرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسولیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلی. که څه هم ډېر بې ګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسولیت دوی نه دی اخیستی؟ او له بل لوري چې ورته ګورو په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامۍ او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا که دی دولت له طرفه څخه وي دغه او که دی بل جانب مقابل لوري څخه له طرفه څخه وي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلیو لخوا څخه په عملي کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له همدغه لرې کې عملي کېږي چې د دغو قتلونو د کشفولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنده تنده د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي، حمله شي،
نو په هغه صورت کې د دغه قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ودروي، مخنیوي خبره نه ده.
عزیز الله حق پال و چې د هدفي وژنو پر زیاتوالي او څرنګوالي غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پر وړاندې خند غنی ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړي او لیکلي دي. طالبانو د شنبه پورې خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشرۍ د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړي چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره په رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او ویې ویل د ده اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع وه چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې، د افغان ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کېږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. وسم رازو د افغانستان د ویبل ټولنیز ستونزې په اړه یو راپور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خپلور سره اعلان کړی چې 3.4 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 3 میلیونه ښودل شوی، خو د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د هرات په حوزوی روغتون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روغتون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان که لهر دو ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بیوزلی او سالم و خوراکی موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمیرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کرونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړي او افغانستان د نړۍ د 2 هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کرونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سره اودس و احتمال پیښو شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 102 مرستندویه سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.5 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بیوزلی، بیکاری، سالم خوراکی سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په بلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیشن مشر د الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړې. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي. خو د اپوزیشن مشر سویتلانا تسخانوفسکایا پرون وویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړی. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پوښتنې ته به یې وړاندې کړي. خو تسخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای سي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. میرمن تسخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپلې تیرېستونکې پروژې ته دوام ورکړې او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي. خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه 6مه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیداً ځپل سوي او پرمهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي. ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشرې په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن تسخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دي تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکی الکساندر لوکاشینکو د اورتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنځشنبه پیلېږي د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو یې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دې نوی اساسي قانون ولري او کنه.
تاسو لا پیغامونو
من دل پر چرواکو څخه دا وشتنه کوم د سمشر څخه لال پر چرواکو څخه مو ته د پکتیکا مرکه شرانه کی مالیدنه د شیدانو حقوق نره کل کی د شپګنی وی د ونی وی تر کریم تر نن وی وتا د 2000 شلم کال دا یوشتم کال د برشو کوم چې موږ ته دا نو د شې کرشنای تذکری هم مشتل لاس کړ دی کو سره مو کو را سره کوم چې تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته بس سره موږ ته والا سبي نه سره دې ظلم جاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کی کله د سره یو بځ ته انتقال کله بځ ته انتقال کی سیمنګ وری ورس موږ ته پچ پاش ویل کی تاس غالی را دون ډیر مننه چې ما په غرام لورو شر وخت رسول السلام علیکم فدای فرمان. زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو بن لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق د ډیرو مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ته ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم په مکرې د خبرونو لنډیسته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ جوړ شوې ادعا څېړي. دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر شپه په یوټیوب کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبار کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې په نیمروز کې لږ تر لږه 14 کسان د افغان ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. په هلمند مرکز لښکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو